طور جدی در آن افزایش یافته است.
په افغانستان کې اووه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار فرشته سهاک مخته وړي. خو لنډ خبرونه لرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه ناوخته وویل که دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر سیسټم او د دې هېواد پر پرمختګ منفي اغېزې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دغې پرېکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په مؤسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلي بینټ نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي، دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. بینټ هم د دغه بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسمو ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځې سره سم د شپږمو ټولګیو د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې به په دې هېواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومې شي. د بدخشان ولایت په یوان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په پایله کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل نن سهار یو لنډ کروزر موټر د امو په سیند کې ولوي چې پکې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ او وویل چې د اسرائیل پوځ په قصدي توګه جنګي جنایتونه کړي دي. د بشري حقونو د نړیوال سازمان په یو 300 مخیز راپور کې استدلال کړی چې د اسرائیل پوځ په غزه کې میشت اوسیدونکو له کړاوونو او ستونزو سره مخ کړی دی. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړی دی.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی سلامونه. فرشته ساحه کې ما د ازادۍ په صفو کې په دې خبرونه کې مو هرکلای کوم. طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدو وروسته د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو دروازې وتړلې. د 2020 کال د دسمبر په 23 د یو پریکړې لمخې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو باندې بندیز ولګېد. په ورته وخت کې د روانې وني د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا حیبت الله خونزاده لخوا د یو فرمان پر بنسټ په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړل شوې. دا طبي انسټیټیوټونه هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه او په برخو کې کار کوي او هغوی ته یې زده کړې وړاندې کولې. په دې تړاو ډېر کورني او بهرني غبرګونونه هم څرګند شوي دي. خو یا دا به د افغانو ښځو پر وضعیت اغېز ولري او د طالب چارواکو موخه له دې فرمانونو څخه څه دي؟ د ټول بر سره نن په دې بحث کې واوري. په دې بحث کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. هر یو د سیاسي چارو شنونکي قاری عیسا محمدي، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل او همدارس د سیاسي چارو شنونکي محترم حاتف مختار صاحب هم را سره په خبرونه کې ده. د خبرونه په دویمه برخه کې بعد سیاسي چارو شنونکي سمي یوسف زئی او د سیاسي چارو شنونکي خاغلی عیسا قطمر هم را واخلو. بس په پیل کو قدرمنو میلمنو ډیر زیاته مننه چې زمونږه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ. پیل کو له میرمن کډوخیل نه. میرمن کډوخیل، راځي په لومړی برخه کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت د پرله پسې محدودیتونو په وړاندې نړیوالو فشارونو ته تم شو. د دغه فرمانونو د طالبانو مقصد او مراد څه دی چې شاپ شادوی فرمانونه صادروي؟ آیا د دوی دښمنی له ښځو سره ده او کدا د دوی خپل کړنلارې دي؟
سلامونه. او درنوی تاسو ته هم درنګ د پروګرام محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د طالبان کله چې دی واک په لاس کې اخیسته ده، له مغه ورځ تر ننه پورې زه فکر کوم او رس په تر بله دوی د افغانستان ولس سره دښمني را اخیسته ده. دښمني په دې باندې هر کړنه چې کوي نه تنها چې د افغانو میرمنو جونو په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز لري، د ولس په مجموع کې د ولس په ژوند او په هوسایی باندې تاثیر کوي، اما په حقیقت کې د افغانستان سره دښمني ده. ځکه چې ولس له وطن نه جلا نه ده چېرته چې په یو مملکت کې چې کار نه وي، تعلیم نه وي، راکړه ورکړه نه وي، سرمایه ګذاري نه وي، قوانین نه وي، اساسي قانون موجود نه وي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري هغه په دندو دی ګمارل شوي چې تاسې یو اصلا یو مستقل عدلي او قضایي سیستم موجود نه وي یا معیاري خدمات موجود نه وي او یو نامعلومه سرنوشت دی، معنی چې دا خو د مملکت خو اصلا تباهي او بربادي سره مخ دی. ځکه چې دوی که فکر کوي چې دا دښمن له خلکو سره کې، دوی ته دا چا ورته ویلي او مشورې ورکړي وي چې تاسو له دغه زیاتی نه یا تاوتریخوالي نه کار اخلي، په دې شکه باندې تاسو کولی شئ خپل قدرت ته دوام ورکوي یا ولس کنټرول کوي یا الله ملي پاتوم نه مثلا مخاوني سي، دا یو غلطه مشوره ده. هم څومره چې دوی له ولس سره زیاتای وکي د خلکو هغه مشروع حقونه تر خپل لاندې کې، و همدارنګه هیڅ نوع خدمات ورته ورنکړه او هیڅ نوع حقوق ورته قایل نه شي، ځکه هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، او په مقابل کې هیڅ نوع حق هغوی ونه لري. دا خود په خود باعث دی کې سی واټن راځي د خلکو او د واکمنانو ترمنځ، او بیا دا ورځ بلرې نه چې په یو دم کې خلک راپورته شي، بیا به هیڅوک مخنه نیول شي. خو راځو په دې باندې چې ورځ تر بلې چې دوی مثلا داسې فرامې لټوي، الله سمدغه نیمه عالی طبي مؤسسات فعال و لکه په قندهار یا په لوی قندهار کې دوی ډېر یو پراخه پیسله موجودیت لري یا حاکم دي، هغه په خوا تللي، هغه ته شروع ده تللي، و بلاخره وخت کې متوجه کېږي یا څوک چا بل ورته راپور ورکړی چې بالا باقي افغانستان کې دا اوسم پرانستی دي او بند شوي نه دي، نو مغه و چې دا اوس دغه آخري فرمان مصادره که چې دا هم بند شي، نو په دې بندېدلو سره واقعا د افغان ولس د صحتمندي او د سلامتي غم نسته، سره کمرې او کار شي کېږي، د دې مسؤلیت نه ده. خو چې مقصد کله چې موږ شو فکر کې پدې باندې ولس څومره چې خوار سي، ذلیل سي، بیچاره سي، مایوس سي، موږ عمر بادي بالا لا لا غوښتنه نه، لا اعتراض، انتقاد نه، بلاس وخت او تیر وو باندې حکومت کوي.
بیرته به هم تاسو سره وګرځو. میرمن کډوخیل ورزو، مختار صاحب ته، مختار صاحب تاسو را ته کدا وایي چې په دې وروستي څو ورځو کې مونږه د نړیوالو سازمانونو نه د غندیز د دغه فرمان د دوی د غندلو مونږه پیغامونه درلودل او دوی اعتراضونه کړی دي، خو یا دغه نړیوال فشارونه جدي دي او که دغه طالبان جدي نه غني او دا د چې طالبان د دغه غبرګونونو پر وړاندې هیڅ پروا نه لري او دوی به توپیر دي؟
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان ملت اجازه راکړئ چې تر ټولو د مخه په صدف وکاس وکړو چې طالبان د افغانستان منافعو ته یا د افغانستان منافعو ته ژمن نه دي. د طالبانو هر دغسې حرکت چې د نجونو د ښوونځیو تړل یا د پوهنتونونو تړل او د طب د برخې محصلین به سرنوشته کول د پردو د اجنډا او د موخو یو هدف دی، ځکه افغانان من المجموع د دغې نظام نه هغه توقع چې درلود متاسفانه چې طالبانو د دغه توقع پر خلاف خپل دریځ او عمل خپل ملت ته ورثابت کړ. له بل اړخه داسې نظامونه چې استبداد وي او استبدادي مایلو نه د استبداد پر محور څرخیږي، زه په دا اند باور یم چې هغه به د ملت لخوا له منځه ځي. طالبان اوس هم فرصت لري چې د خپل ملت غږ واوري، متاسفانه چې نړیوال سټیج کې طالبان سره هم روسان او چینایان ورسره شاته ولاړ دي، ایران همکاری ورسره دی، خو د نجونو د ښوونځي حق د افغانانو حق دی، نه په امریکا تر تړاو لري، نه په یو بل ملک تړاو لري. دا د انسانانو فطری، انسانی، سیاسی، اخلاقی، اسلامی او بشری حق دی چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. فکر کوم چې ملا هیبت الله اخوند د اسلام د بدنامولو لپاره او نور هم د افغانستان د انزوا لپاره اجنډا او طرحه لري. دا اوس مو واورېدل چې دوی طرحه دار لري چې شاید نږدې ورځو کې د نان ګورنمنټل ارګنایزیشن یا ان جی او هم وتړي. غوره لاره دا دی چې افغانستان ملت باید من المجموع واحد صف ته راټول شي، او دغه واحد صف باید افغانستان منافع تشریکی، او دغه صف باید پی نژدي طالب ته چې نور په داسې مسایلو کار وکړي چې افغانستان نور هم انزوا ته وړي. زه فکر کوم پر داسې کارونو او عمل چې عملا واټن د طالبانو او د افغان ملت په منځ کې شتون لري، طالب به د بلې سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ کړي. خو متاسفانه د طالب الټرنیټیو او بدیل لا تر اوسه داسې یو اپوزیشن مسته نه ده راغلی چې هغه د افغانستان د غوس ملت او اکثریت استازیتوب وکړي.
ډیر زیاته مننه مختار صاحب، بیرته به هم بحث کې تاسو ته راوګرځو. محمدی صاحب ته ورځو. محمدی صاحب، ویل کېږي چې طالبان پر افغان نجونو او ښځو ځکه فشارونه راوړي چې اصلا دوی غواړي په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او دوی ځان ته امتیاز ترلاسه کړي. آیا دا حقیقت لري؟
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر باندې طالبان که غواړي چې په دغه سي پابندیو باندې نړیوال توجه ځان ته راوړي یا په نړیوالو باندې فشار راوړي، دا د دو انتهایی سادګي یا په جهالت باندې دلالت کوي. ولی نړیوال هم غواړي چې په طالبانو باندې د ولس لخوا همداسې فشار راسي لکه دوی چې غواړي په نړیوالو باندې. طالب د اسلام په نامه باندې راغلی دا، او د اسلام د دین نه دا خلک سو او غلطه استفاده کوي. په دغه ځای کې د ما په نظر نړیوال یا طالب چې دا کوم پلان لري د افغانستان د ټولنې د تضعیفولو په خاطر باندې د تعلیم دروازې بندوي تر څو افغان ولس په جهالت او په نادانۍ کې وساتي، د موږ ځوانان بې تعلیم او بې سواده پاتې سي، او د جهاد تر عنوان لاندې د خلکو نه د نورو هیوادونو په مقابل کې د جګړې استفاده وسي. دا اوس دو چې پاغه کې کوم تعهد کړی دا د امریکایانو سره په دوحه کې، پاغه کې یو همدا دا چې امریکایان به ورته $30 میلیون د هفتې ورکوي، د دې په مقابل کې به طالبان اسلامي مدرسې جوړوي. دلته سړی حیران پاتې کیږي چې د یو طرف نه نړیوال طالبان ته وایي چې مکتبونه د خویندو په مخ را خلاص کړي، له بل طرف نه ورته پیسې ورکول کیږي چې تاسې مذهبي مدرسې لکه پخوا چې پاکستان کې مرکزیت و، اوس د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 3-4 مدرسې جوړ کړي. دغه مدرسې کې ځوانان تربیه کول او په هغه قسم یې تربیه کول چې د ټکنالوژۍ او د عصري علومو نه بیخي آګاه او خبر نه وي. دغه ځوانان آخر کوم جي ته رسېږي؟ خو تا باندې دو دغه اذهان داسې یو قسم جوړوي چې په آینده کې هم دغه ځوانان زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه شمت شمال طرف ته چې روسیا ده او چین ته، دې هیوادونو ته خطر وګرځوي په مدرسو کې چې کله په افراطیت کې دا خلک را لوی سي، بیا د جهاد په نامه باندې د دې خلکو نه ډېره ښه استفاده کیږي. دا خلک بیا انتحار ته هم تیارېږي، انفجار ته هم تیارېږي، او د هر انسان وژنه چې په قرآن کې حرام و ناروا ده، خو د دوی د ذهنیت داسې جوړ شوی وي چې د انسان د وژنې نه داسې خوند اخلي چې ګواکې دو جهاد کړی. د طالبان یا د طالبانو مشر که دو غواړي چې په دغسې کړنو سره په امریکا باندې یا په غربیانو باندې فشار راوړي او د هغو نه دوی امتیازات واخلي، دوی ته پکار ده چې اول خو د خدای تعالی قرآن عظیم الشان ته مخ ور واړوي، د الله پاک دغه فرمان ته چې خدای په قرآن کې فرمایي وما کان للمؤمن ولا مؤمنة، هیڅ مؤمن نارینه او ښځینه دا حق نه لري چې الله او رسول یو پریکړه او فیصله وکړي او دی په هغه کې بیا اختیار ولري. اوس دلته الله او رسول پریکړه دا کړې ده چې علم په نر او په ښځې باندې فرض ده. د اسلام مکمل دین کې دا هر څه مکمل ثابت شوی دی. په قران کې چې کله دی الله رب العزت اوامر راضی او الله خپل احکام بیانوي نو په هغه ځای کې وای یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی. دلته نر او ښځې دواړه مخاطب دي. د قران ټول احکام دا عام دي د نارینه او ښځینه دپاره. اولین آیت د قرآن هم عام ده چې الله فرمایي اقرا باسم ربک الذی خلق ولول، یا بل ځای کې خدای تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا رسول الله اوایه د خلکو ته هغه کسانو چې علم کړی پوهه لري او هغه کسانو چې علم نه ده کړی دا سره برابرېدی شي؟ هرګز نه. وخت چې خدای تعالی عالم او جاهل نه برابروي نو بیا څنګه د الله په دین کې په قرآن یا په حدیثو کې یو قشر د نارینه و دی تعلیم ته اجازه ورکړل سي او بل قشر چې هغه مور ده خور ده هغه میرمن ده هغه د مونږ بچی ده دا بیا څنګه وساتي؟ دا خو د قرآن عظیم شان هغه اعتدال د پښتنې لاندې ځي. نو زه طالبانو ته دا غږ ور باندې کوم که تاسو په دې باندې ایمان وي چې والله خیر الرازقین خدای تعالی بهترین روزی ورکوونکی ده او تاسو دلته د روزی تمه یا هم تاسو دلته د فشار په توګه باندې دا په غربیانو باندې استفاده کوي نو په حقیقت کې چې تاسو کوم د جهاد چیغې وهي یا د اسلام چیغې وهي دا کاذبانه شعارونه دي او دغه کاذبانه شعارونه خپل ځای ته نه رسیږي. په لحاظه که چېرته مسلمانان یاست او په قرآن او په حدیث باندې ایمان لرئ ورکه زمونږ خویندو ته د تعلیم حق الله ورکړی تاسو مخه ونیسئ. مونږ دا هم نه وایو چې طالب د حق ورته ورکړي. طالب څو ده چې حق ورکړي؟ الله حق ورکړی، رسول ورکړی، نړیوال قانون ورته ورکړی، انسانیت ورته ورکړی. طالب دې فقط معنی نه جوړیږي، طالب دې د دوه مخه ونیسي. که چېرته د مونږ خویندې تعلیم ونه کړي، د مونږ خویندې کار ونه کړي، زه خویم نظر نورې نړۍ ته په افغانستان کې خویندو ته د کار زمینه اولیت کې ورکول سی. ولی مونږ په افغانستان کې کونډې خویندې لرو، دغه کونډه خور د خپلو یتیم اولادونو بچانو دپاره که حلال او مشروع رزق د ماموریت یا د کار لارې ترلاسه نه کړي نو بیا به کومې لارې دا خلک خدای ناخواسته مخه کوي؟ په دې ځای کې طالبان که سیاسي فکر کوي فشار په غربیانو باندې، په غربیانو باندې هیڅ فشار نه راځي. تباهي او بربادي زمونږ د افغانانو کېږي. څه باندې درې کاله اوسو د ښوونځیو دروازې د خویندو په مخ باندې تړل سوي دي. دا درې کاله یو عمر ده. په درې کاله کې دې خلکو تر اوسه پورې هیڅ اونشو کولی. نو همداسې به درې کاله به لس کاله تیر سي، لس کاله به شل کاله تیر سي. خو که مونږ او تاسې خپلې ټولنې ته لاسو سي، مونږ ټول افغانان یو، مونږ پوهیږو د افغانستان په ټولنه کې خصوصا د ملایانو په منځ کې، د ملایانو هغه ملایان چې په پاکستان کې تربیه شوي دي، هغه ملایان چې د اکوړي په مدرسې کې د آیس آی د ماموریت لاندې تربیه شوي، د هغو ذهنیت هم داسې جوړه چې د خویندو د تعلیم او د کار سره دو مخالف دي. تاسې لاړ شئ د نورې نړۍ علما وګورئ، مصر ته لاړ شئ، عربي هیوادونو ته لاړ شئ، هغو دغه حساسیتونه نه لري. خو د موږ افغانستان د ملایان چې د پولې اخوا یې په پا پاکستان لاهور کراچۍ دی جوونو کې درس او سبق ویلی ده، هغو دغه ذهنیت لري چې ښځه د په کور کېني. ښځه دوی داسې ذهنیت لري چې یا د کور ده یا د ګور ده. خو که چېرته قرآن ته سر وښکاره کړي او په رښتیا ورباندې مطالعه وکړي او دوی عمق ته ورسیږي، ښځه د نارینه سره اوږه په اوږه باندې ځي. که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ولولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو د ده لور بیبي فاطمه الزهرا او د ده نورې مېرمنې خصوصا بیبي عائشه رضی الله عنها، د دوی کورونه د زده کړو مراکز جوړ شوي وو، د ښوونې مراکز جوړ شوي وو. حتی جلیل القدر صحابه کرام دا راتلل او په منځ کې به پرده وه او ډیر سیاسي یا اسلامي مهمو مسائلو پوښتنې به د بی بی عائشه رضی الله عنها نه کوه. دا په دې معنی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم میرمن مبارکه بی بی عائشه رضی الله عنها د ډیرو صحابه کرامو استاد وه، هغو ته نه زده کړې کړي دي، هغو ته احترام قائل وو. یعنی تاسو فکر وکړئ لکه ابوبکر، عمر، عثمان، عشره مبشره یا نور جلیل قدر صحابه کرام. نو دغه جې کې دا معلومیږي چې ښځه بهترین استاده، بهترین معلمه، بهترین مربی، بهترین خدمتګاره د ټولنې دپاره، د خپل کور دپاره، د خپل لکه څنګه یوه ښځه چې ښه اولادونه تربیه کولی سي، داسې یو ښه هیواد هم تربیه کولی سي. د طالب متاسفانه آخري خبره مې، د طالبانو کړنې د اسلام د قران د شریعت او د حدیث د عنوان لاندې دا ټول غیر اسلامي دي. کاشکې نن په دې منځ کې یو څو طالبان زمون په دا ټولنه کې چې دلته مختار صاحب دا او 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 میرمن شینکی کړو خیر دته دي، کاشکې طالبانو د خوانه هم یو څو کوي چې دو کوم استدلال کوي. مونږ چې قران لولو اقرا پکې راغلي، مونږ چې قران راغلي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دا پکې لوستلی، مونږ چې قران لولو یا ایها الذین آمنوا لوستلی، یا ایها الناس دا ټول عام احکام دي. طالب نن کوم استدلال لري؟ آیا اساس ملاحبت خان شتون لري که نه لري؟ دا ملاحبت خان په کومې خوا روان ده؟ دا چې شهاب الدین دلاور و امیر خان و متقی و سره سراج الدین خلیفه دا ټول وای ورسره مخالف دي، ملا یعقوب مخالف ده، خینو دا ملاحبت خان څوک ده چې دا په دا ټولو باندې زور ده او د یو غره په سر کې چیرته ناسته معلوم نه ده چې انستو که جن ده او ټولې دروازې تړلې دي. نو په کار داسې د طالبان هوش ته راسي، فکر ته راسي، اسلام ته راسي، در غیر از آن نو دا ولس په مقابل کې راپورته کیږي.
مننه محمدي صاحب، دغه اختلافاتو ته د دوی ترمنځ اختلافاتو ته به بیا هم راوګرځو. په ډېرې بخښنې چې ستاسو خبرې پرې کوم، دلته دغه د اختلافاتو موضوع ته به هم راشو. مننه محمدی صاحب، رازو پر دغه اختلافاتو به هم سره خبرې وکړو. مېرمن کډوخیل، تاسو ته رازو، آیا د نړیوال ټولنې امریکا او ورته نورو لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر حکومت د فشار دپاره داسې نور موارد نور وسایل هم پاتې دي چې دوی یې د نجونو د زده کړو د بندیز په مخ کې دوی استعمال کړي؟
زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه له شروع نه د دوی سره دوی په کړنو باندې په هغه شدت چې باید مخالف وای مخالفت یې ونه کړلو. کوم زر مخالفت هم کرامت څه شو، د هغه ټول فشارونه چې هغه دادخواهي چې افغان و میرون خاصه ته وکړه او پکې څنګ کې مثلا مدني فعالان یا سیاسي فعالان وکړله، نو دا ملکونه د خپل د ولس د فشار لاندې راغلل او دوی مجبوره دې ته شول چې یوه اندازه عکس العمل وښيي که دوهې پروسه دوباره شروع کړه یا مثلا اعلامیه ورکوي یا قطعنامه د شورای امنیت نه صادروي د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو اندازه قناعت ورکړي او هغه فشار د ځان نه کم کړي. کنه دوی کولی شي دوی په ډېر اسانۍ باندې مثلا د مخالفت کړی وي یا فشار راوسته وي. اول تاسو وګورئ چې دوی په اسانۍ باندې سفرونه کوي. دغه نه دوی کولی شي په ازبکستان کې کوم واړی ونیسي مګر نه نیسي، یا مثلا قطر ته راځي، یا مثلا امارات ته ځي، یا سعودي عرب ته ځي، یا پاکستان کې تر اوس پورې کورنۍ میشته دي. او پاکستان جنرالان خود د امریکا په خدمت کې قراردادي جنرالان دي چې پیسې ورته ورکړي هر کار کوي. یو وخت هم دغه طالبان حکومت سقوط وکړ، په څه رقم په بې عزتۍ باندې مثلا د طالبانو سفیر سره برخورد په اسلام آباد کې کړی. دوی بیا هغه دوی ظلم و ناروا بې معلومه ده چې په څه شدت باندې کولای شي. یعنی مطلب مې دا ده چې بین المللي ټولنه په هغه شان چې باید دوی فشار وسه نه راولي. بل داسې یو عجیب و غریب رقابت چې په غرب او شرق تر منځ یا سیاسي و یا اقتصادي بلاکونه یا امنیتي بلاکه هر نمی چې یادوئ، دا په حالت شکلګیري کې دي. دوی د یو بل د یېرې ده چې ما بعد طالبان یو بل لمن ته ونه لویږي، دواړه طرفو ته رشوت ورکوي. مالی رشوتونه غربیان ورکوي او سیاسي رشوتونه شرقیان ورته ورکوي. او شورای امنیت کې د دوه مخالفو چې هغه چین او روس ته او هغه د طالبانو سره باوجود چې د طالبانو شدیده نگرانی لري، اما دغه کوم ضدیت یا مخالفت چې له غربیانو سره لري همیشه ویتو کوي هغه پریکړې. نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه کومه اشتباه یې سکلې متوجه شوي او شاید په دومره شدت فکر نه کولو، او یا هم شاید همداسې پلان شوي ځکه چې هغه توافقنامه خو همداسې او شایې ده هېڅ حتی مشروطه نه وایي، حتی دغه حقونه د بشر د حقونو خوندیتوب کې ضمانت شوي نه دي. نو په همدې خاطر زه فکر کوم بین المللي ټولنه ډېر برلاسه کېدلی شي که وغواړي، اما زه فکر کوم چې دوی لپاره نور مسائل نور موضوعات چې په نړۍ کې واقع کیږي هغه ته لومړیتوب لري. تر اوسه پورې هم د افغانستان مسله په هغه لیول باندې نه ده او دوی سره ورځ تېروي تر څو پورې متوجه شي چې دا موضوع څومره جدي ده. بالغه وغواړي اقدام کولای شي او دوی قطریان لري، دوی پاکستانیان لري، دوی اماراتیان لري، هم دارنګ ازبکستان په ډیر ملکونو باندې خپل هغه انفلوئنس یا تاثیر گذاری لري چې خپل نفوذ استفاده وکړي او دوی ته مشکل جوړ کړي. حتی که په آی سی سی کې دیو غواړي ادم دغه دوی د مثلا د گرفتاری موضوع ډیر په جدي شکل به پروسس شي. د ډیر مسایل ته یاسي جې کې مثلا دوی په مقابل کې دا کیس رسمیت پیدا کړي یا مثلا د کومکونه څومره مشروط شي یا د دوی هغه سرمایه چې بیرون دي څنګه هغه مثلا کنګال شي. د ډیر مختلف وسیلې دي چې دوی کولای شي هغه د استفاده وکړي. ما زه فکر کوم چې دوی نه کوي یا خود منطقوي رقابتونه دي یا بل داسې مثلا کېدای شي د دې تداوم خپل ځینې اهداف چې دوی غواړي د طالبان په موجودیت کې هغوی ته ورسیږي.
رضیات مننه میرمن کډوخیل بس کې بیا هم تاسو ته راوګرزو. غلی اساق اتمر د سیاسي کارو چارپو هغه هم را سره په خبرونه کې شته. د غلی اتمر تاسو خبرونه ته راغلی په دغه برخه کې کده راته وایي هغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې په سرګند توګه دوی او ایران دغه هیوادونه چې په سرګند توګه دوی افغانستان یې په رسمیت د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې خو دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې لري او دوی غونډه سره نیسي. دوی ته څومره د طالبانو در واک لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه مهم دي؟ دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ دا غ هیوادونه دي چې دوی هم بشري حقوقونه د پاره کار کوي خو دوی لا تر اوسه پورې چوب دي په دغه برخه کې.
مننه تاسو ته درنو مېرمنو ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه نکینه. چین، روسیا، ایران هغه هیوادونه که تاسو یاد کړل دوی د طالبان اوسني نظام سره تګ و راتګ و راشه درشه لري. د دوی طرز فکر د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو او د دوی د تعلیم او هغه محدودیتونه چې طالبانو په دوی باندې راوستي یا هغه قانون اول بالمعروف چې اوس طالبان ایستلی او خلک هره ورځ د دې نه کړېږي، د هغوی طرز فکر دا نه دی چې دوی دغه مواردو ته متوجه اوسي. د هغوی طرز فکر دا دی چې هغوی خپل ګټې او منافع د اوسني د طالبان د نظام نه غواړي. او هغه یو خو د ترهګري مسله ده چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او دا کیدای شي په راتلونکي کې د دوی ګټې په خطر کې واچوي، د دوی هیوادونو ته تهدید متوجه کړي او ناامني په هغه سیمو کې خور شي. بله مسله د داعش مسله ده. داعش هم د دغه هیوادونو دپاره یو نوی خطر بلل کیږي او داسې ویل کیږي چې داعش د امریکایانو د خوانه تمویلیږي، امکانات دوی ته د امریکایانو د خوانه ورکول کیږي او هدف یې هم همدغه دی چې دغه هیوادونه بې ثباته کړي، جګړه د دغو هیوادونو ته بوزي او نهایتا ټوله سیمه یو بحران ته بوزي. نو د دغه هیوادونو طرز فکر همدا دی چې طالبانو سره دوی هم تعامل لري او خپل ګټې لکه چین اوس په سیمه کې د اقتصادي پروژو یو ډیر مهم او لوی هیواد دی. چین په سیمه کې او د سیمې نه ورهاخوا منځنۍ آسیا کې، په افریقا کې، په اروپا کې، نور ځایونو کې، عربي هیوادونو کې لوی لوی سرمایه گذاریګانې کړي دي او چین غواړي چې که افغانستان کې د دوی لاس بری، د افغانستان د لارې نه دوی نور هم هغه هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې د افغانستان د لارې نه هغوی وصل دي، لکه ایران. اوس که ایران ته متوجه اوسئ، چین راتلونکي شل کلونو کې ایران کې 400 میلیارده ډالره سرمایه گذاری کړي او دا ضرورت لري چې دغه سرمایه گذاری یا د تیل یا د ګاز خریداري دوی د ایران د افغانستان د لارې نه وکړي. او هم درسه دی روسیه نه کنگاز چه پاکستان تزی هند تزی ده هم احتمالا ده افغانستان دلار نتیریگی نو دار خبری دی چه در هوادونه مجبور دی چه ده طالبان و سنی نظام سر دوی خپلالی که خوصاتی تسو چه هم آغا رکتونو بانده نظر رو لری کم چه دلتا ده ترهگری پونم ده مخدره مواد ده قاچاق پونم او هم ده هسته ده ترهگری ده انتقال یا آغا ورپکی زینه چه دوی هوادونه تعدیدهی ده آغا بانده دوی نظر رو لری نو آغوی پتغ بنسر بانده ده حسنی نظام سرا حکومت سرا توی خپل تا عمل ساتله
د رازیات مننه غلی اتمر مل ستاسو له سرګندمونو نه بیرته هم تاسو ته بحث کې براو ګرځو ورزو خغلی مختار ته خغلی مختار تاسو دارته وایي چې په دغه فرمانونو په صورت از مخ کې په همدغه لړ کې د جرمونو نړیوالې محکمې ورستۍ پریکړه کړې و چې دوی غواړي د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم صادر کړي آیا په طالبانو باندې دغه فرمان هم اغیزه درلودای شي چې دوی دغه کله چې دغه پریکړه وشوه دغه نه بعد دوی دغه فرمان راغی نو دا سره څومره اړیکه لري او دا څومره اغیزې کوي شي چې دغه نړیوالې محکمې دغه پریکړه به څومره د دوی په دغه فرمانو باندې اغیزې وکړي
که پهونه کې ځواب درکړم پر طالب هیڅ اغیزه نه لري طالب په سیمه کې نه تنها چې د یو ناپیلی متوازن ستراتیژیک سیاست په نتیجه کې ونشو توانیدلی چې توازن او تعامل د قدرتونو په منځ کې برابر کړي متاسفانه طالبانو د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو د بهرنیو سیاست او افکارو په نتیجه کې دغه ټول ملت قرباني ته ورکړی افغانستان که غواړي چې یو بهرنی سیاست ولري نو بهرنی سیاست د افغانستان باید یو ناپیلی متوازن ستراتیژیک دی قدرتونو او د قطبونو په منځ کې وي دا د افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی بل اړخه که تاسو آی سی سی ته مراجعه کوئ آی سی سی په خپل ټول تاریخ کې تر اوسه په داسې یو دوسیه پورې نه ده موافق شوی که تاسو د بوسنیا څېړنه هلته د مطالعې لاندې کیږدئ او بیا لاړ شئ د دادفور موضوع وګورئ هلته څه ونشو توانیدلی دا د طالبانو لپاره یو سیاسي فشار دی چې ګواکې غرب نړۍ ته وښیي چې اوس هم د انساني ارزښتونو باورونو پر ولاړ دی خو پوښتنه دلته دا دی چې کله هم چې امریکا د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان اشغال کړل او د یو غلط بېځایه بې معنا استراتیژۍ په نتیجه کې غیر مسؤلانه افغانستان پرېښود که اوس د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه تړلي یو مسؤلیت یې بېرته د اروپا او د امریکا ته ګرځي له بل اړخه طالب لپاره ضرورت دا دی چې یو ځل د افغانستان منافعو ته مراجعه وکړي که نن موږ د ښوونځیو دروازې تړو هدف همغه دی چې دېرش کاله مخکې زموږ یو ګاونډی ویلي وو چې موږ داسې یو افغانستان غواړو چې مکتبونه دې پکې نه وي داسې یو افغانستان غواړو چې منافع یې دې پکې نه وي داسې یو افغانستان غواړو چې د هغه بهرنی سیاست په نړیوال کچه زموږ تر اثر لاندې وي طالب نه مو غوښتنه دادی طالب نه مو یو ځل بیا غوښتنه کوو که چیرې سبا هم امریکا بیا پر افغانستان اشغال کوي او دلته امریکایان راځي مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي که چیرې دلته یو بل جګړه منځته راځي مسؤلیت طالب ته ګرځي طالب ونشو توانیدلی د یو بین الافغاني ملي یو ستره لویه جرګه په نتیجه کې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي له بل اړخه طالبانو د افغانستان د تاریخ سره هغه ستره جنایت او خیانت کړی چې کله تاسو د یو ملت ښوونځی او پوهنتونونه تړئ پرته له دنه چې دلایل وړاندې کړئ د خدای او د قرآن د امر په مخالفت کې درېږئ ستاسو جهاد هم تر پوښتنې لاندې راځي که آی سی سی رښتیا هم د طالبانو مشران نیسي او دا یو سیاسي فشار نه وي تر ټولو دمخه طالبانو ته ضرورت دا دی چې پر طالبان دی خپل سیاسی فشاران دی فشار دی دی په سفرونو ولګي دی پاسپورټونه دی ضبط کړي هغه ملکونه چې د آی سیاسی عضویت لري د طالبانو سفر دی پرې قطع کړي خو متاسفانه تر کوم ځایه پرې چې زه معلومات لرم او تجربه لرم او د آی سی سی دغه تاریخ مې لوستلی دا یو فشار دی او دغه فشار به موقتي وي طالب هیڅ فشار لپاره ځان نه تسلیموي طالب غواړي دلته داسې یو نظام ولري چې د دوی د ارزښتونو او روایتونو سره سم نظام وي له بل اړخه که موږ خپل اطرافو اکنافو ته ګورو دته متوجه شوي یو چې دلته قدرتونه یو حالت بل قدرت منځته راځي بل قطبونه منځته چین ځانته یو ځواک دی روسان ځانته یو ځواک دی فکر کوم چې په دغې ستره نړیوال کشمکش او لوبه کې افغانستان به د چینایانو او د روسانو او د ایرانیانو د استخباراتي اطلاعاتي د لوبو مرکز وګرځي چې په دغه نتیجه کې ګټه به د افغانستان د ملت لپاره نه وي د افغانستان طالب د افغانستان زوی دی او په افغانانو باندې زړه سوځي بلا قید او شرط یو ملي جرګې ته لاړ شي بلا قید او شرط هر څومره چې زر کولی شي د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي بلا قید او شرط هغو خلکو ته د وخت نه ورکوي چې نه افغانستان مني نه د افغانستان تاریخ مني نه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني بلکې هغو خلکو ته طالبان مشروعیت ورکوي طالبان تبر په خپل پښه نه په خپل وهي د افغانستان د ملت نه مغوښتنه دا دی او د هغو طالبانو نه مغوښتنه دا دی چې دوی په صف کې دي د دغې امیر اطاعت پر تاسو واجب نه دی د دغې امیر په مقابل کې ستاسو پاسون حق دی ځکه دغه امیر د پردیو اجنډا او د استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي هر هغه
ډېره مننه ښاغلی مختار بیا هم تاسو ته راګرځو او په دغه برخه به بیا هم خبرې وکړو په ډېرې بښنه چې خبرې مو قطع کوم دغلته دا چې د دوی امیر څوک دی او څنګه فرمانونه صادروي په دغه به هم سره بحث وکړو خبرې به وکړو اوس ښاغلی یوسفزی هم را سره په خبرونه کې دی ښاغلی یوسفزی په دغه تړاو د دغه فرمانونو تر شا د ګاونډیو هیوادونو څومره لاس دی آیا دغه خپل یو کس چې خپل مشهول دی او د ټولنې مخته ناراضي تر اوسه پورې چالیدلی نه دی دغه شخص فرمانونه صادروي او د دغه په مقابل کې نور ټول خاموش دي آیا دا شخص موجود شتون لري او یاد دی چې د نور خواو لاس ده او یا نور خلک دي چې دغه فرمانونه صادروي او د نور خواو نه د فرمانونه راځي
مننه د شخص په وجود او موجودګۍ کې خو څه شک نشته ده او که وګورئ طالبانو ټول مشران هم دغسې وي داسې نه دي چې هغوی د کوم ستر سیاسي فامیل سره تعلق ولري یا د ډېر زیات مشهور وي خو همدغه مدرسو خلک وي عاجز خلک وو یو ناڅاپه قدرت ته ورسېدو څوک پکې امیران شول څوک پکې وزیران شول څوک پکې دارالفتا او د سترې محکمې رئیسان شول او دا داسې نه دي چې داسې سیاسي فامیلونو سره تعلق ولري یا ډیر مشهور خلک تیر شوي نه دي عمله یو څه بیک گراوند او مشکل وی به خصوص د نوی طالبان چراغ لیدې په دې کې ډیر خلک څوک نه پیژني
ښاغلی یوسف زای په ډیره بخنه سره دغه شخص چې شتون یې ستاده په ټولنه کې نو ولې دی یو امیر په توګه هر هیواد ځانته میکانیزم لري د هر هیواد حاکم ک په اسلامي شریعت کې هم ځانته یو چوکاټ شته یو میکانیزم شته د کله چې یو حاکم یې په یو ټولنه کې هغه باید ټولنه ته معلوم وي هغه کاسه د هغه کاسه کړنلارې قانون او هر څه تر وسه درې کال کېږي دغه حکومت نه حاکم معلوم ده نه خلکو لیدلی دی صرف غږ دی چې پورته کېږي فرمانونه دي چې صادرېږي نور د یو مجهول شخص په توګه دغه پیژندل کېږي
د موضوع ته چې راشو فرمانونه خو یې معلوم دي طرز حکومت یې معلوم ده امارت په نوم باندې دوی دعوه کوي چې په هیڅ نړۍ کې د دوی په اصطلاح د دوی په فکر دا ډول اسلامي حکومت نشته دا موضوعات زه فکر کوم چې بنیادی موضوعات نه دي چې هغه مجهول شخصیت ته دا شخصیت مهم دا چې څه کول غواړي افغانان غواړي چې د د پالیسیانې د خلکو د غوښتنو مطابق وي، د نړیوالې ټولنې د افغانستان د مسلمانو خلکو د مسلمانو میرمنو هغه غوښتنې پکې تمثیل شي. نور دا مهم نه ده چې دا شخصیت څوک ده، اوس خو لکه حقیقت ده چې ازبکنۍ حقیقت ده. تاسو دا خبرې وکړي چې دا ډول مشورې کېدی سي، زه فکر کوم چې حتی هغه د افغانستان چې ډېر ستر دښمن وي هغه به هم دا ډول مشوره طالب ته ورنه کړي چې د خپل ولادت 50% میرمنې په کور کېنه وه، په دې وروستیو کې چې کومه فیصله کړې ده چې د تعلیمي مراکزو نه هغه میرمنې چې د صحت په برخه کار کوي تا داسې پرېکړه ده چې حتی د طالبانو خپل مشرانو چې به د تیرو ازینی مشران په دې تیرو درې کالو کې باید چې کله خپل موقف څرګندولو تر څو دا وښيي چې باید جنکو مکاتب وي، درسته انجینري ښځې ته به ضرورت نه وي، پیلوټې ښځې ته به ضرورت نه وي، هغوی به دا موقف ورکوو چې اقلا د صحت په شعبه کې خو موږ میرمنو ته ضرورت لرو، زموږ میرمنې باید د میرمنو په لاس باندې هغوی ته صحت ورسیږي. نو دا ډول پرېکړې چې اوس کېږي واقعا دا په دې معنا لري چې دلته د دې ملت سره یو ډېر ستر داسې لوبه روانه ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې دوی اخر څه غواړي. خپل د طالبانو مشرانو د تیرو درې کالو کې چې په نرمه لهجه به یې خپل موقف وړاندې کولو چې خپل امیر په دې قانع کې چې باید دا خو یو ضرورت ده او د میرمنو د طب برخه دا یو وحشت ضرورت ده او د محرم او د پردی پورې مربوط یو برخه ده، خو هغه باندې هم اوس دوی پخه کې خودله خپل طالبانو مشر. نو زه فکر کوم چې طالبانو مشر غواړي چې دا هیواد په داسې یو لار روان کړي چې حتی خپل طالبان هم پکې خوشاله نه دي، ملت پکې خپل ځای نه ګوري. ورځ په ورځ د ملت او د امارات کابل د حکومت او د کندهار ترمنځ فاصله زیاتیږي، د ملت او د خلکو ترمنځ د حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. خلک ډیر نړۍ حیران ده چې دا په دنیا کې داسې یو هیواد او قوم او ملت هم شته چې هغوی په خپلو نجونو باندې د جامع په 50% میرمنو باندې دا ډول قیودات لګولي دي. یعنی افغانانو لپاره ما وویل چې ضرورت دا ده چې دوی مسایل باید حل شي، هغوی نو په دې نه ګرځي چې احمد دی بچاوي محمود دی بچاوي، هغوی به چې فضل ته امن وي یو څه د خلکو ارادې تمثیل شي. یعنی زه دا فکر کوم چې چین به هم حتی دا مشوره ورنکي، پاکستان به هم دا مشوره ورنکي، حتی اسرائیل چې د دنیا خلک فکر کوي چې مسلمانانو سره یعنی مسلمانانو
کاغله یوسف سعید د دوی دغه پریکړو دغه فرمانونو تر شا د دوی اصلي اهداف څه دي، د دوی اصلي موخې څه دي؟ که دوی د اسلامي شریعت نه وي، مخکې هم میلمنو قاری صاحب محمدي هم دغه تشریح کړ د اسلامي لحاظ نه د قران شریف په آیتونو هغه استدلال وکړ، دوی کومه توجیه هم ورته نه لري چې ته پردې تر مخې راشي او دوی توجیه کوي چې مونږ دغه فرمان دغه حکم صادرو دغه دلیل لمخې د هغه نه هم. نو آیا د یو امیر د یو حاکم د پاره یو په اسلامي شریعت کې یو میکانیزم موجود لري نه لري چې کله دا فرمان صادروي باید د یو میکانیزم د یو چوکاټ لمخې صادر کی؟
نه پوهېږم میکانیزم به زه دلته څنګه پکې جای کما، خو مطلب دا ده چې هغه نړیوال اصول هغه اسلامي فقه اصول او د اسلامي شریعت اصول او د حدیث او د قران اصول هغه د دې اجازه ورکوي او د ټولې نړۍ مسلمانان دي تر مونږ خط اقوادار مسلمانان دي هغوی د اجازه ورکوي. متاسفانه شیخ صاحب داسې فکر کوي چې نړۍ ما سره دمر حکومت په رسمیت نه پیژني په عکس العمل کې دي د پاره چې هغوی ډیسټرب کما یا هغوی په قهر کما زه یا داسې عمل اجرا کومه. تکه په یو کور کې فوکس وی چې هغه یو ښه خوشاله کورنۍ یو یو کس پکې داسې فکر او دماغ والا پیدا شي چې هر ورځ خپل کور ته مشکل راوړي، د کور خوشحالي په خفګان بدلوي. نو اوس هم افغانان هم د افغانان او بالخصوص د طالبانو حکومت دی دغه یو ډول حالت سره مخ ده. د طالبانو حکومت د نن اکثریت د دغه پریکړو خلاف دی او دغه پریکړې نه غواړي. خدا چې بے وسه دي، لکه څنګه چې ملت بے وسه ده دوی هم بے وسه دي. او د شیخ صاحب هغه دا فکر کوي چې بس ما هر امر چې دغه اخیری امر ده او زه یو ډول دا یو ډول فکر وي کله کله انسان سره پیدا شي چې دنیا بهترین انسان زه ما په هر کار زه پوه یم او عقل کامل او عقل کل زه یم. نو دغه یو حالت کې بیا هغه دا ډول پریکړې کوي. نور زه فکر کوم چې د انسانانو په نړۍ کې د انسانانو په تاریخ کې دا ډول پریکړې ډېرې کمې شوې دي چې مېرمنې حتی د هغه حقوقو نه چې د میرمنو لپاره ضروری دي. او د طالبانو استدلال د ځینو مشرانو دا و چې شیخ صاحب په دې قانع کولو چې دا خو میرمنو ضرورت ده هغه هم بند کړو. یعنی زه حیران یم چې دا ډول پریکړې چې کیږي د دې تر شا پرته د دې نه چې افغانستان د یو تباهي او بربادي و دا اوس دریو کالو کې په منوي لحاظ افغانستان ډېر وروسته پاتې ده. خلک د مدد فرار کوي، اقتصاد نشته ده، او متاسفانه داسې یو دیکتاتوري نظام ده چې هیڅ څوک حتی د هیواد صدر اعظم او نور وزیران خپل غږ نشي پورته کولای. نو په داسې حالت کې ورځ په ورځ د ملت نفس تنګیږي، یعنی هغوی د خفګان حالت ده. درسته افغانان د سترو جګړو نه ستړي شوي دي، دې وخت کې دوی غواړي چې طالبان اصلاح شي، دا نه غواړي چې بیا د جګړې پیل شي. خو ملت هم بالاخره د دغه د اصلاح په ځای باندې نورو لارو ته تلای شي چې متاسفانه بیا به بیا دلته یو مسلمانانو ترمنځ جګړې وي،
مننه
کور ودان او مشکلات به رامنځته کی.
کور ودان ښاغلی یوسف زای بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. میرمن کډوخیل، څنګه چې ښاغلی یوسف زی هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان پر خپلو منځو کې هم سره په ځینو مواردو کې خصوصا د نجونو پر زده کړو دوی هم اختلاف لري، ځینې کسان شته دي چې دغه فرمانونو پر وړاندې دوی غواړي ودرېږي، خو ولې دوی په سرګنده توګه غږ نه باسي؟ ولې دوی د افغانستان د چارواکو د خلکو د پاره دوی غږ نه پورته کوي، په سرګنده نه ښکاره کوي او دغه فرمانونو په مخ کې نه درېږي؟
باید دوی جواب ووایي، ځکه چې خصوصا هغه چا چې مثلا په دوهې کې ویلي چې ښځې به تر دکتورا پورې هم د زده کړو حق لري کنه، یا مثلا ځینې وخت دوی خپل اعتراض کوي اما بیرته داسې یو بیان ورکوي او دومره د اطاعت او د بیعت خبرې کوي چې په حقیقت کې دوی بالاخره مغه یو کس ته تابع دي، مغه یو کس مهمه ده. یوسفزای صاحب هم وایي چې مثلا د یو کس مثلا کالج په کورنۍ کې فکر وکړي چې دا ښه پوهېږي، دوی پوهېږي دا افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، او یا دا ولس چا شخصي ملکیت نه دی چې څه رقم بدبختۍ سره مخ کې مغه رقم کولی شي. دا خو یو مسؤلیت دی، دا خو یو جواب ورکول دی دلته د افغانستان ثبات، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان وسلول دنیا سره، د افغانستان د خلکو هوسایي آرامش ټول مسایل مهم دي. او نن څه هر شی کېږي په تعلیم باندې کېږي، زه په دې کې موافقه نه یم ستاسو چې پاکستان باندې مشهور دا پاکستان دی چې همدغه بدبختي په افغانستان باندې راوستې ده، همدغه به ملي ټولنه غربیان دي چې خپل اهداف لپاره پاکستان جنرالان سره قرارداد کوي او هغوی بیا دغه وته کوي چې بس افغان ته ادین په مفکوره سنبال کوي او بس مغدین د دوی ځانم په وځي او ما سي ثابته کړه چې موږ کوي، ځکه چې موږ دین خبره نه، ځکه چې موږ ته په هغه مدارس کې غلط تدریس شوی دی، هلته موږ ته غلطې خبرې کیږي. اخ واقع اسلام او اسلام خو کله هم په اسلام کې راغلی که یو انسان ژوند وژغوري لکه ټول انسانیت دې ژغورلی، او یو انسان د کمل کله کټور انسانیت چې وژاله وي. یعنی موږ هغه دوی په هغه غلط روایات باندې په قرآن نور ورته مهمه نه ده، فقط هغه چې کوم چا چې کوم یو خبره کړي وي هغه چې د خپل رقم د مریض افکار خاوند یا غلط ده یا بې اعتباره ده یا ضعیف روایاتي موږ ورته مهمه دي، اما هغه اقرا ورته مهمه نه ده چې اولین پیام د مسلمانانو ته راغی ولولی دخل وسط احکام څنګه محمدی صاحب وویلی عام دی عمومی دی، نه رو ښځو لپاره دواړه ده، او په اسلام کې برتري په اساس جنسیت نه دی چې نر برتر واوسیږي د ښځو لپاره، بلکې ښځې ځانګړي حقونه لري چې هغه نارینه یې حتانه لري. نو دې خاطر زه فکر کوم په دې کې همدغه منطقه استخبارات حتی غربیان کله چې د روس په وړاندې اسامه بن لادن هم تر دې جایې ته راغی د لپاره روس په وړاندې وجنګېږي، اما کله چې خپل اهداف ته ورسېد هغه یو په تورس بدلېږي. همدارنګه افغان د افغانانو ژوند مهمه نه ده، په میلیونها مړه شو د شوروي په مقابل کې، او همدارنګه د غربیان یا د ناتو موجودیت په افغانستان کې په آخر کې ورځ کې موږ قربان یو. همدغه مدرسې دي چې په پاکستان کې جوړې شوې، همدغه سمیع الحق او نه پیغام مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن خپله ویلې چې تر 5000 جنګیالي موږ افغانستان ته لیږلي، ولې دې لیږلي؟ اتا په پنجاب کې مریم نواز هغه کېږي چیف منسټر کېږي، خو په افغانستان کې یو جلکې ومصفته نشي تللی. در طول استخباراتی لوبه ده دغه طول سیاسی فشار ده دی طول هم دغه تطمیع کول دی طول هم دغه بینالمللي برنامه دی چې په یو مظلوم ولس باندې تطبیق کی او خاص یو ولې قربانی دی ځکه چې نیمایي نفوس چې حل شو ده نیمایي نفوس خپل خود په خوده فشار لاندې راځي یا پر اټلنک کې به در رقم انسانان بلیږي که مور بې سواده پاتې شي هم یو ستر جنجال ده او که افراطی تربیه شي هم بل ستونزه او جنجال ده. د دې قربانی اول قربانی خو افغانان بیا منطقه او 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 فرا منطقه دی مطمئن نه اوسي غربیان خوشاله نه چې دا په منطقه کې به ور بلیږي خو دې په امن کې نن ټکنالوژي له برکته به ستا کوربه هم بربادي خواته روان دي. دغه ټول ستونزې دي چې مثلا افغانستان سره لاس پر
مننه میرمن کړو خیل
او منطقه او او به ملتونه فقط زمونږ سلبیل دي او کله کله ځینې د دروغو همدردي موږ سره کوي.
مننه مننه. خبرونه کې وخت ډیر کم پاتې دی. ډیر زیاته مننه میرمن کډوخیل. اغلی اتمار، آیا په افغانستان کې دغه د خزو د نجونو لخوا اعتراضونه او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو د نړیوالو لخوا د غندنې پیغامونه دا به بسنه وکي د دغه فرمانونو د درولو لپاره او بیرته د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره، او یا داسې نور څه باید وشي چې د افغانستان دغه وضعیت نه دغه بحراني وضعیت نه راووزي؟
پاسیبلی دل چه دوهای که هم زین افغان هم دا خبره که ولا چه طالبان اگه طالبان نیدی ایکن کلا چه طالبان وقت دو رسی دل تاسیبلی دل چه داگه نا بطر شوی او تر دی دری کال پوریم خلق هم دا چی خواهی چه طالبان سمیگی طالبان خلق سرمی نلری طالبان دنجونو د مکتبونو دروازه خلاصیږي همیشه ما دا خبرې کېدلې نن منګه هغه آخري میخم دنجونو د زده کړو پر تابوت باندې ووهل او اوس منګه پیږي چې نه خبره بل رقم دی خبره دا نه دی هغه کسان چې د طالبانو دپاره سپیناوی کوو هغه کسان چې د طالبانو دپاره لابیګري کوو اوس راځي چې د خلکو ځواب دې ووایي چه دوی دغه درې درې نیم کالم تمدینون باندې طالبان تا زمینه د دغه ظلم د دغه بربریت د دغه ستم اجازه ورکړه. بل خبره دا ده زه یوسفزی صاحب ته وایم افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس لري څلوېښت میلیونه د دوی بندگان نه دي بالاخره هغه صبر او حوصله سرته راځي. منګه په خپل تاریخ کې په درې سوه کلن تاریخ کې دغه هر نظامونه چې ګورو چې په زورو په ټوپکو په برچه راغلي دي هغه ساقط شوي دي له منځه تللي. د نظام ستنې ولس ده. که ولس تاسو سره ونه درېږي نظام د دوه شپو خبره ده. او دا خبره چې اوس هر څه چې موږ غواړو وکړو درسته چې دوی د لوی پروژه دغه استبدادی استعماری امپریالیستی پروژه یو برخه دی لیکن کله چې د هغه امپریالیستی و استعماری قدرتونو اهداف سرته ورسیږي بیا دوی د باطلدانی کاغذ دی. یعنی تاسو په دې باندې یقین وکئ او بل حکومتونه د خلکو خدمتګاری حکومت باید د حکومت رهبری د خلکو دپاره د یو خدمتګار حیثیت ولري د خلک حاجت دې پوره کړي. خدای په قرآن شریف کې حکم کړی دا حکم دی چې ای امیر ای سلطان زه تا ته وایم چې تاسې د خپل د ولس د حاجتمندان حاجت پوره کړئ. تاسې بل علاوه د دې نه چې د هغوی حاجت نه پوره کوئ د هغوی حق خوري د تعلیم حق چې شرعي حق دی تاسو هغه قربان کړئ د تقاعد حق چې د مامور د ټول ژوند د پنځوس کالو د څلوېښت کالو حق دی هغه ورته نه ورکوئ د معلول حق چې هغه د همدې وطن دپاره خپل لاس خپل خپه خپل غوږ خپل سترګه د لاسه ورکړئ تاسو د هغه حق نه ورکوئ. نو تاسو څه رقم مسلمانان یاستئ غیر د دې نه چې تاسو د یو پروژې دپاره کار وکئ او هغه پروژه معلوم دی چې په پاکستان کې دغه پاکستان اوسنی حالات هم علت همدغه پروژې دي چې پاکستانیانو په خپل ژوند باندې فکر ونه کړ، په خپل ولس زړه ونه خوږاو. دوی لاړل د جنرالانو خبرو ته او د هغه تروریستي پروژو شبکو ته چې نن پاکستان هغه ګوري په خپل سترګو. د اوسنی د طالبانو د حکومت هدف همدغه دی چې دلته مدرسې جوړې کړي، څلوېښت پنځه څلوېښت زره مدرسې جوړې کړي، او د هغه مدرسې هلکان په هغه علم باندې چې دوی ورته طالب وایي او هغه انتحاري و انفجاري و تروریستي کارونه وکړي په هغه سنبالي. دا د یو لوی پروژې یو برخه دی. خلک دې ځان په دې باندې پوه کړي. زه ولس باندې خط کوم چې تاسو اوس هغه مرحله رسېدلې چې واقعیتونه باید وپوهېږئ. په واقعیتونو باندې که تاسې واقعیتونو باندې پوه نه شئ، موږ به شل دېرش نور کلونه هم همدغه حالت کې تېر یو. نو
مننه اغلی اعتمار د څرګندونو نه. د خپرونې وخت ډیر کم پاتې دی، په بخښنې سره چې خبرې مې ستاسو قطع کړې. ورزو ښاغلی مختار ته په د خپرونې په وروستۍ شېبې کې کلنډ راته وایي، د دغسې حکومت چې په فرمان د فرمان په سر صادروي او خلک یې ناراضه دي، د ټولنې نیمایي برخه فلج ده او د فلجېدو په مخ روانه ده، دغسې حکومتونه به تر څومره دوام وکړي؟ دغه د دوی حکومت به څومره دوام وکړي او د دوی ترمنځ دغه منځنی اختلافات به نور څومره زیات شي؟ مېرمن کډوخیل، که تاسو دغه پوښتنې ته ځواب راکړئ، ځکه چې فکر کوم ښاغلی مختار نشته، دا یې مهرباني.
ښه، معلم دا مربوط دې ده چې څومره به ملي ټولنې دوی ته حوصله کوي، همدارنګه افغان ولس د دومره د ظلم او زیاتي څومره نور برداشت کولی شي. زه فکر کوم هر شی یو حد لري، او هر شی چې خپل حد لري شو بالاخره دغه حوصله له برېزه کېږي او خلک مجبور یو پاڅون لپاره یو مقاومت لپاره، هغه وخت بیا دوی ته ډېره سخت تمامه شي. خو یو بله لارې هم شته، دی مربوط دا ده چې خپله هغه څوک چې دعوا کوي چې مخالف دغه حرکتونه یا دغه فرامینو دي یا دغه سختګیری، او ځکه چې موږ پوهېږو چې دوی خپل د بقا او د قدرت په خاطر دا کوي، نو دوی باید لاس په کار شي او د دغه فرامینو مخه ونیسي. که دوی د دې مخه ونیسي، زه فکر کوم دا به یو مثبت اقدام وي، له داخل نه به ډېر اسانتره وي، او د دوی اما دوی په قدرت کې پاتې شي، اما ولس به راځي، او بالاخره ولس ته د ګډون او د مشارکت او د خبرو کولو وخت به ورکړی شي او هر څه به آسانه شي. غیر دغه نه فکر کوم چې اتم څه ناورین سخت شي، موږ عمره پایله به ډېر سخت وي، زر یا وروسته به دا تغییر به راځي.
ډېره زیاته مننه اغلې کډوخیل. مننه. د خبرونې وخت مونږ ته ډیر کم د اجازه نه راکوي چې نور بحث وکړو، فقط په وروستي او شیبو کې هغه اتمره په وروستي سرګندونې مول راتلند وکړه. دغه صحي سازمانونه د روغتیا په برخه کې نړیوال سازمانونه ورځ تر بل شمیرې ورقام د افغانستان په اړه دوی خبروي. آیا دغه شمیرونه اخوا به دوی نور څه کار وکړي، ځکه د افغانستان صحي برخه د فلجېدو په حال کې ده؟ یا دوی خپل غبرګون خپل ګواخ دوی روخانه کړي؟
ورې هغه ستر دی دا پورې چې او اعلان یې ورکړي، یو کال لري مرسته خپل ودري، لیکن دا مونږ ولې دغه یو حاکم ظالم نظام ته سرخ کته کوچه په خپل بچیانو باندې په خپل لورګانو باندې هغه رحم نه کوي. تاسو اوس په دې باندې فکر وکړئ چې یو سل شپېته خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه کې دغه جنیکیان درس و سبق ویل دا بند شوي دي، په دې کې دولس زره قابله وي، په دې کې نه زره نرسان ټریننګ کېدي، په دې کې شپږ سوه فیزیوتراپیستان وو، په دې کې څلور سوه پنځوس انستیزیست وو، په دې کې زر تنه پروتست ډاکټر د غاښونو. نو دا ټول مجموع که تاسو حساب کړئ تر پنځه تر زره پورې رسیږي. دا نو د تاریخ یو ډېر لوی ظلم دی چې په دې وطن باندې چې په خپل اولاد باندې موږ کوو. نو نظام خو دومره ظالم نه وي چې خپل اولاد باندې د تعلیم هغه تعلیم چې د دې خزه د دې لور بیا لار شي نارینه ته او نارینه د دې د خزه د اولاد د زیږیدلو عملیات نارینه وکړي. آیا دا زمون تاریخي شرم نه دی؟ مونږ د دې د افزیات او شرمیږو؟ یعنی دغه نظام بیا د اطاعت وړ دی؟ زما غږ اولس باندې دی.
ډیر زیاته مننه د قدرمنو میلمنو نه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره غډون وکه باسي را سره وکه. تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي په صفو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدله. مننه چې تر دې د مرا سره وي. تر بلیونی مخدای ملشه.